بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترمو اوریدونکو، د حسین مسګری په غږ د حج د مبارکې سورې د اوه اویایم او اته اویایم آیاتونو تلاوت او ورپسې ژباړې ته غوږ شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی. ای هغو کسانو چې ایمان مراوړی دی، رکو او سجده کوي، د خپل پروردگار عبادت کوي او خکرونه کوي چې ژغورنه او نجات ومومي. د خدای په لاره کې غزا کوي لکه څرنګه چې غزا کول پکار دي. هغه تاسو د خپل کار لپاره غوره کړی یاست او په دین کې یې پر تاسو سختی او تنگسا نه دروستي. دا دین ستاسو د همهغه پلار ابراهیم دین دی. خدای تاسو لمخ کې څخه او په دې قرآن کې د مسلمان په نامه یاد کړی یاست چې د خدای رسول پر تاسو گواه وي او تاسو پر خلکو گواه ووسی. پس لمونځ کوی، زکات ورکوی او خدای ته ورنږدې شی او له هغه څخه پناه واخلی. هغه ستاسې بادار دی، نو څومره ښه بادار او څومره پوخ مددگار او مرستندوی دی.
د تهران رادیو ډیرو خوږو قدرمنو اورېدونکو، په سهارنۍ او ساعت خپرونه کې درته هرکلی وایو. نن د ګل رز یا دوشنبه د 1400 هجري لمریز کال د سلواغې د میاشتې 11 نیټه ده، چې د 2022 میلادي کال د جنوري له 13 او د 1443 هجري قمري کال د جمادې ثانی له 28 نیټې سره برابره ده. دوستانو، نن هم د خبرونې په پیل کې د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه اورئ. ورپسې د تولید سنگر د دښمن په اقتصادي جرړه کې د رهبرۍ له نظره تر عنوان لاندې سیاسي تبصره اورېدی شي. ورپسې هم د تاریخ پاڼه لرو، بیا د افغانستان، پاکستان او چین په ملګرتیا کې د ایران د رول په حق لا یو ځانګړې وینا، او د خبرونې په وروستیو شیبو کې هم کتابونه د علم باغونه نومې لړۍ یو بل برخه درته وړاندې کیږي. په دې هیله چې د خپرونې تر پای را سره ملو اوسئ، یادونه کوو چې parstoday.com/ps زموږ د ویب سایټ ایډرس دی. نو له یوې لنډې شاندمې وروسته بیا راګرځو. د تهران رادیو قدرمنو اوریدونکو، په ایران کې د سهار 6 بجې شوې، نو غوږ شئ د دې مهال خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر مرستیال وایي اسلامي انقلاب له ایران څخه د استعمار جرړه وستله. ایران له پاکستان څخه د ترهګرو ډلو له اقداماتو سره د مقابله غوښتنه کړې ده. د افغانستان پوهنتونونه یو ځل بیا پرانستل کیږي، او په ابوظبي کې بیا هم د 14 غږونه اورېدل شوي دي. د خبرونو تفصیل ته غوږ شئ. د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر مرستیال ټینګار وکړ چې اسلامي انقلاب د استعمار جرړه له ایران څخه وباسله. ایرنا لیکلي چې سید محمد حسینی وویل اسلامي انقلاب ته د ماتې ورکولو او یا د ماهیت د بدلولو لپاره د لویدیځ او د هغو د سیمه ایزو او کورنیو انډیوالانو هلې ځلې د ولس په هوښیاری او د اسلامي انقلاب د معظم رهبر په تابعیو سره بې نتیجې پاتې شوې، او د 4 لسیزو له تیرېدو وروسته سره د ټولو ستونزو او بندیزونو د دې انقلاب اقتدار زیات شوی دی. ښاغلی حسینی د 57 لسیزې د مرکزي کمیټې د غړو د غونډې تر څنګ چې د ایران د اسلامي شورا د مشر محمد باقر قالیباف پښتون سره ترسره شوه زیاته کړه د اسلامي انقلاب بریالیتوب د سیمې او نړۍ په تاریخ کې د بدلانه یو پیچومې او د یو نوي پړاو پیلامه ده چې د خلکو په پراخ شتون او قربانیو سره کامیاب شو، او په هیواد کې د استعمار او سلطه پالنې د جرړې د استل کېدو سبب شو. د ایران د خارجه وزیر جکپوړي صلاحکار د یمن د خلکو د وجلې د بندولو لپاره د ملګرو ملتونو د سمدستي اقدام غوښتنه کړې ده. علي اصغر خاجي د یمن په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي هانس ګروندبرګ په کتنه کې په یمن کې د جنگ د بندولو او د غیر انساني کلابندۍ د ختمولو لپاره د ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې د مداخلې غوښتنه وکړه، او په دغه هیواد کې د عادلانه صلح په ټینګښت کې د مرستې لپاره د ایران د هلو ځلو په دوام باندې هم ټینګار وکړ. دغه کتنه د ویډیو کانفرنس له لارې ترسره شوه. د ایران د بهرنیو چارو د وزیر جکپوډي صلاحکار په دغو خبرو اترو کې د یمن په غیر پوځي او د استوګنې په سیمو باندې د تیریګر سعودي ائتلاف د هوایي بریدونو لپاراختیا او د شخړو له زیاتېدا څخه د اندېښنې په څرګندولو سره په دې لړ کې د ملګرو ملتو او نړیوالې ټولنې د لا زیاتې مداخلې غوښتنه وکړه. پاکستان دې د ترهګرو ډلو له اقداماتو سره مقابله وکړي. د ایران د اسلامي شورا د ملي امنیت او بهرنی سیاست د کمیشن مشر په تهران کې د پاکستان له سفیر سره په کتنه کې په ګډو پولو کې د ترهګرو ډلو له اقداماتو سره د مقابلې په اهمیت باندې ټینګار وکړ. د ایران لپاره د پاکستان سفیر رحیم حیات قریشی د ایران د اسلامي شورا یعنی پارلمان د ملي امنیت او بهرنی سیاست د کمیشن له مشر وحید جلالزاده سره ملاقات او خبرې ترې وکړې. جلالزاده په دغه کتنه کې وویل د دواړو ولسونو دینی، تاریخي او کلتوري مشترکات او ښه ګاونډیتوب په مختلفو خپلمنځي برخو کې د اړیکو او ملګرتیا او د لا زیاتې ژورتیا یو مهم لامل دی. هغه د ایران او پاکستان ترمنځ د امنیتي او سرحدي ملګرتیا په زیاتېدو او د ترهګرو ډلو له اقداماتو سره په مقابلې باندې ټینګار وکړ او زیاتې کړه ځینې ترهګرې ډلګې او شرغواړي د دواړو هیوادونو د دوستانه اړیکو د خرابولو هڅه کوي، خو هغوی د ایران او پاکستان د چارواکو ترمنځ په ډیرو مضبوطو اړیکو نه دي خبر او دا ډول واړه تحرکات یې په خپل منځي ملګرتیاو کې ګډوډې نشي راوستلې. جلالزاده همداشان وویل د افغانستان خلک له تیرو څلورو لسیزو راهیسې له نیواګرۍ او جنګونو څخه کړیږي او د ایران اسلامي جمهوریت په دغه هیواد کې د پایدار امنیت او ثبات او د ټول شموله حکومت د جوړېدو په تکل کې دی. په تهران کې د پاکستان سفیر هم په دغه ملاقات کې د ایران د اسلامي جمهوریت په موقعیت او مهم او اغیزناک رول باندې په ټینګار سره وویل په افغانستان کې د پایدار امنیت او صلح ټینګښت د سیمې او ګاونډي هیوادونو لپاره مهم دی او هیله لرو چې دا کار د پراخ بنسټ حکومت په جوړولو کې د ایران په مرستې سره عملي شي. په پاکستان کې د حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها د نیکمرغه زوکړې او د خزی د ورځې المانس غونډه تر سره شو. دغه غونډه پرون د پاکستان د مجلس وحدت مسلمین ګوند د خزی د څانګې په اهتمام او په دغه هیواد کې د سیاسي او مذهبي ډګرونو د یو شمېر فعالو میرمنو پښتون سره په پلازمینه اسلام آباد کې تر سره شو. په یاد المانس غونډه کې ګډون کوونکو د رسول الله مبارک د گرانی لور بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها د مقام درنښت او المانځنه وکړه او د دغه بی بی د لارې په جاری ساتلو یې ټینګار وکړ. عزیزانو دا خبرونه له تهران رادیو اوره. د افغانستان په هنتونونه بیا پرانستل کیږي. په ګرمو سیمو کې د افغانستان حکومتي په هنتونونه تر راتلونکو دوه ورځو پورې دوباره خلاصيږي. په افغانستان کې د طالبانو د موقته حکومت د لوړو زده کړو د وزارت سرپرست عبدالباقی حقانی پرون وویل چې دغه هیواد په سړو ولایتونو کې به هم په هنتونونه د راتلونکو کب د میاشتې په ومه نیټه پرانستل شي. عبدالباقی حقانی زیاته کړه د نوو محصلینو د نوملیکنې بهیر به هم د پوهنتونونو د امتحانونو په دوران کې ترسره شي. د طالبانو د لوړو زده کړو د وزارت سرپرست لدې مخکې ویلي و چې د افغانستان ټول پوهنتونونه باید د اسلامي او شرعي اصولو خیال وساتي. په ابوظبي کې بیا د څو چاودنو غږونه اورېدل شوي دي. خبري سرچینو بیګا د متحده عرب اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې د څو درنو چاودنو د غږونو د اورېدل کېدو خبر ورکړي. خبري سرچینو وویل چې په ابوظبي کې دافع هوا سیستمونه په هوا کې له اهدافو سره د مقابلې لپاره فعال شوي دي. المیادین چینل هم ویلي چې د ابوظبي او دوبې له هوایي ډګرونو څخه الوتنې بندې شوي دي. د چاودنو د بیگانه او غګونو په حق له جزئیات نه دي خبره شوی. خدای یمن د وسلوالو ځواکونو ویان یحیی السری وویل چې په راتلونکو څو ساعتونو کې بعد اماراتو په منځ کې د یمنی ځواکونو د پراخو عملیاتو په حق له یو مهمه خبر پانه خبره شي. د خبرونو پای دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غک.
سیاسی تبصرہ.
له دښمن سره په اقتصادي جګړه کې د تولید د سنگر د رول په حق له د اسلامي انقلاب د معظم رهبر د پرونیو ویناو په حق له زمونږ سیاسي تفسیر ته غوښ شه. د اسلامي انقلاب معظم لارخود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنئی ټینګار وکړ چې د دښمن په اقتصادي یرغل کې د ګیس او تیلو د نپلور او د شتمنیو د کنګلولو په وړاندې د صنعتګرانو او د تولیدونکو مقاومت په حقیقت کې جهاد او لسترو عبادتونو څخه دی. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارخود پرون د صنعت او تولید د ډګر له فعالانو سره په کتنه کې په دې ټکي باندې په ټینګار سره چې د تولید د سنگر د لاندې کولو لپاره د دښمنانو طرحې او پلانونه ناکامه شوي دي وویل، د هیواد په اقتصاد باندې په دې یرغل سره د خلکو په معیشت کې ځینې ستونزې رامنځته شوې، خو د تولید څرخه له کاره ونه لوېدله. او د امریکې د بهرنیو چارو د وزارت ویان څو ورځې مخکې په ډاګه اعلان وکړ چې د امریکې د زیات نه زیات دباو سیاست د دغه هیواد د شرمونکې ماتې سبب ګرځېدلی دی. اقتصادي وده او د تولید رونق د هیوادونو لپاره یو مهم ځواک رامنځته کوونکی مؤلف وڅخه دی. په داسې وخت کې چې کلاسیکي جګړې معنا او مفهوم نه لري، د تولید پر مټ د اقتصادي ځواک زیاتېدا د یرغل د نوو ډولونو په وړاندې په مقاومت کې زیات اثر لري. اسلامي جمهوریت د عمر په لومړیو کلونو کې د اسلامي انقلاب دښمنانو له ایران سره پوځي ټکر ته ور ودانګل، تر څو د انقلاب د نیالګي د پرمختګ او د قدرت په مؤلفو کې د خپلواکۍ مخنیوی وکړي، خو په دغه کار کې له ناکام کېدو وروسته یې نوې لارې چارې وموندلې. بندیز او زیات نه زیات دباو د اسلامي انقلاب د دښمنانو دوه اوزارونه دي، تر څو د ایران په اقتصاد باندې په دباو سره د ملي تولید څرخه له حرکت څخه ودروي او ګرانیو اقتصادي دباوونو په وسیله د عامو خلکو د ناراضه کېدو سبب شي. د ټولو ستونزو سره سره په ایران کې د ظالمانه بندیزونو او د زیات دباو تر سیوري لاندې بیا هم د ملي تولید څرخه له حرکته ونه درېدله او د دښمن د دسیسو مخه یې ونیوله. کله چې د کورونا وایرس نړیوال شو، نو په ځینو امریکایي او اروپایي هیوادونو کې د خلکو د اساسي اړتیاو د تامین چارې له ننګونو سره مخامخ شوې، خو په ایران کې د تولید مهمې مقولې ته د توجه د امله د خلکو د بنیادی اړتیاو د برابرېدو چارې له ستونزو سره مخامخ نه شوې. له دې نه علاوه د کورونا ناروغۍ د خپرېدو په لومړۍ ورځو کې او د دغه بیماری د علاج لپاره زیاتره هیوادونو د طبي سازو سامانونو د پوره کولو مشکل لري او واردولو ته اړتیا لرله، خو ایران د روغتیا او معالجې په برخه کې د تولید اطمینان ورکوونکي بیخبیناو او د پوه بنسټ شرکتونو په رامنځته کولو سره د اکسیجن د آلې او د کورونا د ناروغۍ د معلومولو د کیټونو په شمول د دغه ناروغۍ د علاج معالجې وړ طبي سازو سامانونه په چټکتیا سره تولید کړل. ایران په نورو صنعتي برخو کې هم په اطمینان ورکوونکي حالت کې شتون لري او نن پیټرو کیمیکل صنعت، د فولادو صنعت، معدنیات او نور صنایع د پوه بنسټ شرکتونو کار پیدا کوونکو او د کارګرانو په ملګرتیا او همکارۍ سره د ایران د اقتصاد او تولیداتو د سنگر د بنیادونو په زیات مستحکم بهیر کې یو مهم رول لري. د مثال په توګه د ایران پیټرو کیمیکل صنعت د ملي تولید په پیاوړتیا او د اسعارو راوړلو کې یو مهم رول لري، او دغه پیسې جوړونکي صنعت تیر کال د دښمن له زیات نه زیات دباو او بحران په اوج کې بلا پیالتیا او په ایرانی پوهې او ساينس باندې په تکیه سره د 9 میلیارد ډالرو د پیټرو کیمیکل محصولاتو صادرات لرل، یعنی د بندیزونو په اوج کې د ایران د ضرورت وړ دریمه برخه اسعار د پیټرو کیمیکل صنعت لخوا تامین شول. د کامیابی دغه نمونه خودنه کوي چې د ایران اقتصاد د کورنی تولید او د کارزیګونکې پوهې باندې په تکیه سره له شرطي فضا نور اخوا کولی شي د هیواد لپاره د قوت جوړونې تر څنګ په بحراني موقعو هم د خلکو د بنیادی ضرورتونو په پوره کولو کې له مشکل سره مخامخ نشي. تهران رادیو ډیرو خوږو او قدر من اوریدونکو سیاسي تبصره مو اوریدله. اوس هم د تاریخ باندې ته وښیه.
تاریخ پانا
ډیر عزتمنو اوریدونکو، زما فاطمه سلامونه او نیکی پیرزوینه ومني. عزیزانو، اوس هم د تاریخ یو بل پانه تاسو ته وړاندې کوم. نن د ګل ورځ یا دوشنبه د 1400 هجری لمریز کال د سلواغې د میاشتې 12مه نیټه ده چې د 1443 هجری قمری کال د جمادی الثانی د میاشتې له 28مې او د 2022 میلادي کال د جنوري له 1 نیټې سره برابره ده. اته سوا درې 500 کال پخوا د 1590 هجری قمری کال د جمادی الثانی د میاشتې په 28مه نیټه په امام القرا مشهور عالم او د قرآن کریم نامتو قاری ابوالقاسم شاطبی د مصر په پلازمینه قاهره کې وفات شو. هغه په 1530 هجری قمری کال کې وزیږه چې د قراءت له علم سربیره د قرآن کریم د تجوید او تفسیر، حدیث، نحو، لغت او د خپل وخت په نورو دودو دینی علومو کې له ښه مهارت او پوهې برخمن وو. شاطبی د دې باوجود چې په سترګو ړوند وو، د ډېرې ښې پوهې او وړتیاو خاوند وو او پریمان حدیثونه یې په یاد کړي وو. له ابوالقاسم شاطبی څخه څو شمېر آثار هم په یادګار پاتې دي چې پکې د شاطبیه په نامه قصیدې ته اشاره کولای شو. دغه کتاب په تجوید پورې د ټولو مربوطو مسایلو لرونکی دی چې او په زلونو د هند او مصر په هیوادونو کې چاپ شوي دي. څلور سوه درویشت کاله پخوا د 1599 میلادي کال د جنوري په 1 نیټه د هندوستان په ټاټوبي کې په ختیځ هندوستان کې لومړنۍ انګلیسي کمپنۍ د انګلستان د ملکې لومړۍ الیزابت په حکم جوړه شوه. دغه کمپنۍ د جنوبي آسیا پر زرخیزو سیمو د برېټانیا د ښکېلاکې تسلط پیښې ټینګې کړې او له هغې وروسته ټول ښکېلاکي عملیات او د جنوبي آسیا له ملتونو سره د انګریزانو ښکېلاکي اړیکې د ختیځ هند د کمپنۍ لخوا ترسره کېدې. له انګلستان وروسته د هالند، فرانسې او پرتګال په څېر هېوادونه هم د ښکېلاکي موخو لپاره د هند وړې وچې ته داخل شول. د دغه کمپنۍ له جوړېدو درې پیړۍ وروسته پر هند د انګریزانو ژور نفوذ او تسلط د دې لامل شو چې هند د انګلستان یوه برخه اعلان شي او ملکه ویکټوریا د هند او انګلیس د امپراتورۍ په توګه تاج پر سر کېږدي. دغه پړاو د انګریز حکومت او سرمایه دارانو لخوا د هند د خلکو د چورتالان پړاو ګڼل کېږي. یو سل دوه اویا کاله پخوا د 1350 میلادي کال د جنوري په 1 نیټه د چین د خلکو تر ټولو لوی پاڅون د تای پنګانو بلوا یا د خلکو د ارادې په نوم پیل شو. د تای پنګانو پاڅون د کلیوالو د ګډوډ حالت او د ډیر تش لاسۍ پیله وه چې د منچو د بې کفایت کورنۍ د حکومت او د بهرني ښکېلاک له امله لوړ حد ته رسېدلی و. دغه پاڅون د الهي فرمان تر عنوان لاندې د منچو کورنۍ د ړنګولو په موخه پیل شو او نیم چین یې راونغاړه. خو د تایپنګانو پاڅون چې د 14 کاله اوږد شو، ورو ورو ړنګ شو او ډېرې کلتوري مؤسسې او د چین کتابتونونه په اور وسوځېدل. بالاخره دغه پراخ پاڅون د ګڼ شمېر وژلو وروسته د انګلستان او فرانسې په لاسوهنې سره چې د چین د فیوډالانو او منچو کورنۍ په ملاتړ یې دغه هېواد ته ځواکونه ولېږل وڅپل شو. او لننه درې څلور کال په خوا د 1350 هجری لمریز کال د سلباخې د میاشتې په 11 نیټه د ایران د مسلمانو خلکو د بیرولو په موخه د باچا رژیم د وسلوالو عسکرو وروستۍ نمایشي پریټ د تهران په واټونو کې ترسره شو. د دغه پریټ په بهیر کې د پوز ډیرو لوړپورو پوځیانو د ایران مسلمان او انقلابي ملت ته د اتحاد لاس ورکړ او د باچا د رژیم د نسکورولو له مبارزې سره یو ځای شول. له بلې خوا خبری رسندوی اعلان وکړ چې حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه د تهران په وخت سهار وختي په 3:30 بجې له فرانسې څخه د ایران په لور روانېږي او د سلواغې د میاشتې په 12 نیټه د سهار په 9:30 بجو به تهران ته راورسېږي. د دغه خبر په خپرېدو سره د ایران مسلمان خلک د خپل ګران مشر د هرکلی لپاره د تهران واټونو ته راووتل.
د تهران رادیو مینوالو په دې هیله چې تر دې دمه مو خبرونه د پام او خوښي وړ ګرځېدلې وي، عزیزانو په دوام کې د سیمه ایزې همپالنې او ملګرتیا تر عنوان لاندې وینا ته غوږ شئ.
سیمه ایز همپالنه د تهران د پښتو خبرونې خوږو مینوالو په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی
د پاکستان، چین او افغانستان سیمه ایز همپالنې کې د ایران د رول نومې لړۍ لنننی اووم مطلب سره ستاسو په خدمت کې حاضر شیو. هیله ده چې د استفادې وړ مو وګرځي.
رانو دوستانو، د سی پیک په نامې سره د پاکستان او چین اقتصادي کوریډور او د ورېښمو د لارې ون بیلټ ون روډ نومې د سترې پروژې د یوې برخې په توګه د ایران او چین تفاهم لیک به په آسیا، افریقا او اروپا لویو وچو کې کابو شپږ 50 هیوادونه ولري. دغه پروژه به په ډیر احتمال په 21مې پیړۍ کې د قدرت په سر د امریکې او چین ترمنځ د سیالۍ یوه برخه وي او د دغو دواړو هیوادونو سیالي هند سمندر او فارس خلیج سیمو ته غځولی شي. یوه داسې سیمه چې د تیلو او ګیسو د انرژۍ تر ټولو مهمه برخه پکې ده او د هرمز تنګي او د عرب او عمان سمندرونو څخه د تیرېدا له لارې خپل لاره د ختیځ او لویدیځ د مصرف بازارونو ته پرانیزي. د دې لړۍ په د مطالبو کې هڅه کوو چې د ایران، پاکستان، چین او افغانستان د سیمه ایزې همپالنې اغیزې وجاجوو. په تیر پروګرام کې مو د سی پیک او د ملګرتیا په 25 کلنې تفاهم نامې چوکاټ کې له ایران او پاکستان سره د چین د علمي، تخنیکي، امنیتي او پوځي ملګرتیاو اهمیت او په سیمه ایزې همپالنې کې د لارې د نقشې او سی پیک اقتصادی کوریډور رول وجاجو. په دې نننۍ برخه کې هم د سی پیک او د ایران او چین د ملګرتیا د تفاهم نامې په چوکاټ کې د ترانزیټي او ارتباطي لارو د پراختیا پروګرام سپړو او تاسو ته بلنه درکوو چې تر پایه را سره ملګرتیا وکړئ.
دوستانو، هغه لاره چې د شیانو د ځای پر ځای کولو ترانسپورت لپاره ورځنې استفاده کیږي او د هیواد سیمه ایزې او یا نړیوالې سویه کې د شیانو د منتقلولو او د ترافیک د چورلیز په توګه په نظر کې نیول کیږي، کریډور بلل کیږي. نریوال کریډورونه هغه نریوال ترانزیتی چیلنو لدی چې په هغو کې د مسافرانو او د شیانو د وړو راوړو او د نریوال ترانزیت لپاره له ریل پټلۍ سړکونو او سمندري لارو استفاده کیږي. د کوریډورونو لاره داسې ده چې د شیانو ترانزیت او راوړل په کې ډیر لګښت لري. یو ارتباطي پخوانی لاره او کوریډور چې د چین د ورېښمو لارو څخه ده. په تیرو وختونو کې د ورېښمو لار له چین، منځنی آسیا، ایران، اناتولي، بالکان او اروپا ته رسېدلې ده، خو د ورېښمو په نوې لارې یا د وین بلیټ ون روډ نوښت په پروژې کې ټاکل شوې ده. د اقتصادي او ترانسپورتي ملګرتیاو په چورلیستوب سره د منځنۍ آسیا، ایران، لویدیځې آسیا، روسیا، اروپا او افریقا ډېرې سیمې سره وګنډل شي چې څه د پاسه او یا هېوادونه پکې شاملېږي. ایران، پاکستان او افغانستان د ون بیلټ ون روډ نومې پروژې په اجرا کې د چینیانو د ملګرتیاو تر ټولو اصلي ټاکنې دي. په تیره بیا دا چې ایران د لویدیځې آسیا او منځنۍ آسیا له نورو هیوادونو سره په پرتله کې اروپا ته د چین د لاسرسي لپاره د انرژۍ او سړک له لارې د ترانسپورت یوه تر ټولو مناسبه بیخ بنایی لري. ایران د شمال جنوب اکو له تور سمندر سره د فارس خلیج ګنډون کې کوریډورونو په شمول په څو سیمه ییز او نړیوال ترانزیتي کوریډورونو چورلیزي رول لري. د شمال جنوب د کوریډور په شمول دغه کوریډورونه د ون بلیټ ون روډ د پروژې یو ډول بشپړونکي دي.
د جنوب شمال کوریډور هندوستان د ایران له لارې له روسیې او ختیځې اروپا سره نښلوي. دغه کوریډور داسې دی چې د سمندر، ځمکې او ریل پټلۍ سره یو ځای لري. د دغه کوریډور ړومبنۍ برخه یا پیلې ده د هندوستان د ممبئی تجارتي بندر دی او د هند سمندر له لارې تجارتي کشتۍ ځانونه د ایران په جنوب کې بندر عباس ته رسوي او هلته خپل بارونه خالی کوي. د وچې فاصله چې د ایران له مرکزه تیریږي له دوو لارو یعنی سړک او ریل پټلۍ په وسیله لارې ته دوام ورکوي، څو د ایران په شمال کې انزلی بندر ته رسیږي او له هغه ځایه تجارتي شیان بیا د کشتۍ په وسیله د روسیې استارا خان بندر ته منتقلوي او بیا د وچې له لارې د ریل پټلۍ په وسیله او یا د سړک له لارې ماسکو ته رسیږي. دغه لاره مقصد ته د تجارتي شیانو د رسیدا په وخت او لګښتونو کې د بچت لپلوه د سیالو او بدیلو لارو په نسبت ډیره بچتی لاره ده. د ترانسپورټي چارو د کار پیژاندو له نظره د شمال جنوب کوریډور په منځنۍ آسیا کې د پرتو هیوادونو لپاره د امنیت او ترانسپورټ د لګښتونو لپلوه تر ټولو بچتی ارتباطي لاره حسابېږي، ځکه د ایران ارتباطي لارې په تر ټولو کم لګښت او په تر ټولو زیات امنیت سره د فارس خلیج او عمان سمندر له لارې دوی ته واردات او صادرات برابرولی شي او د هغو هیوادونو مشکلات چې په وچه کې کلابندي کمولی شي. هماغه شان چې که شمال ته د جنوب کوریډور بشپړ شي او د ریل پټلۍ هم په خپلو کې سره وصل شي، نو تمه کیږي چې هند ته د اروپا تجارت د پام وړ روڼتیا ولري او د دغه کوریډور په لاره کې واقع ټول هیوادونه یې له امتیازونو څخه برخمنېدلی شي. په واشنگتن کې د منځنی ختیځ مؤسسې شاناندی الکس وطنخا د دې موضوع په اهمیت کې لیکلی دي. د شمال جنوب او ختیځ لویدیز کوریډور اهمیت ته په پام سره د روسیې له لاګان خارجي سره نږدې د یو نوي بندر جوړېده چې په 1.6 میلیارد ډالر معادل لګښت سره تعقیبیږي، د روسیې، ایران او هندوستان ترمنځ به د تجارت د روڼتیا او ځلا سبب شي.
عزیزانو، د ون بیلټ ون روډ د پروژه د ختیځ لویدیځ شړاندیزي ارتباط برابروي. دغه واقعیت نه انکارېدونکی دی چې د تاریخ په اوږدو کې د ختیځ لویدیځ نړیوال تجارتي او سوداګریز مناسباتو او د سمندر او سیند په چورلی سره یې د عملیاتو کې دا امکان ترلاسه کړی دی. د سترو قدرتونو سیالۍ اصولا د سمندرونو او آزادو اوبو باندې د سلطې په سر دی. څو پر سمندرونو د کنټرولولو په تیره بیا د سمندرونو ترمنځ د ارتباط ورکوونکو تنګیو له لارې پر نورو قدرتونو خپل بلراسي وتپي. په دې لړ کې د چین ون بلیټ ون روډ نومې پروژه په هغه نړیوال تجارت او سوداګرۍ کې د یوه نوي سپرکې پیلامه ده چې د نړیوال تجارت د ختیځې لویدیځې لارې په پیاوړتیا سره د ورېښمو د تاریخي لارې د احیا زمینه برابره کړي. د سیپک په نامې سره د چین پاکستان اقتصادي کوریدور هم د دغې سترې پروژې یوه برخه ده چې د نظر ځینې خاوندانې په سیمه ییزو جیوپولیټیک خبرو او فعالیتونو کې د لوبې بدلول یاد کړي دي. چین په حقیقت کې د هغو موافقو له لارې چې له ایران سره یې د ایران او چین د تفاهم نامو او له پاکستان سره یې د سیپک د اقتصادي کوریډور په چوکاټ کې ترسره کړی دی، د لومړي ځل لپاره په نظر کې لري چې ځان د هغو سمندري لارو له تنګسو وژغوري چې دغه هیواد د مالاکا تنګي له لارې هند سمندر، عمان سمندر، باب المندب سره سمندر، سویز او بلاری او په نهایت کې د جبل الطارق څخه ستر سمندر او شمالي اروپا ته ورسیږي. نو ځکه یې د دې په ځای داسې لاره په نظر کې نیولې ده چې د چین او پاکستان اقتصادي کوریډور او د ایران لاره د دغې پیچلې او اوږدې لارې په ځای یوه ډېره مهمه او اصلي برخه ده. د چین د دغه فیصلې اصلي علت دا دی چې د مالاکا تنګی یا اوبلاره له کافي امنیته برخمنه نه ده او د سمندري غلو د وخت په وخت له یرغلونو او مزاحمتونو چې ورتیر شو، دغه تنګی یا اوبلاره د چین د دوو اصلي سیالانو یعنی هندوستان او د امریکا متحده ایالاتو کنټرولوي او په خاصو شرایطو کې د چین د انرژیو د ترلاسه کولو او د تجارت دغه تنګه لاره بندولی شي.
ګرانو دوستانو، د وریښمو په لاره کې یوه ستراتیژیکه مواصلاتي لاره د ریل پټلۍ ده. د چین ریل پټلۍ له سینکیانګ صوبې څخه او په لا مشخصه توګه له کاشغره پیلېږي او د منځنۍ آسیا څخه د ترکمنستان له لارې د ایران اسلامي جمهوریت ته واردېږي او له ایران په تیریدا سره ترکیې، عراق، سوریې او مدیترانه سمندر ته رسیږي. د غریل پټلۍ په حقیقت کې د چین د ون بیلټ ون روډ د پروژې یو برخه ده. د غریل پټلۍ داسې عمومي پټلۍ ده چې د چین لویدیز له اوراسیا، جنوب لویدیز آسیا او اروپا سره ګنډي او په خپل لارې کې ځینې فرعي څانګې هم لري چې هر یو یې په خپل خاصې لارې کې مختلف هیوادونه د دغې پروژې په ګډو ګټو کې شاملوي. ابتدایي اټکلونه د دې خودنه کوي چې د چین او منځنۍ آسیا ریل پټلۍ افغانستان چې د ایران او ترکمنستان له ګډې پولې څخه د ایران سرحدي حدودو ته واردېږي، په نهایت کې له ختیځې اروپا سره یوځای کیږي. ختیځې اروپا ته د چین لاره تر 900 کیلومترو پورې کموي. دغه لاره که د وخت د اوږدوالي له پلوه په نظر کې ونیول شي نو لوو نه تر 8 ساعتونو پورې یې وخت هم کموي چې له اقتصادي پلوه د پام وړ چاره ده. په هر حال
د چین، ایران او اروپا عمومي ریل پټلۍ یو لوی پروژه او د چین د ون بیلټ ون روډ نومستر پروژې یو برخه ده چې په اصطلاح سره د چین، قرقیزستان، تاجکستان، افغانستان او ایران د پنځو هیوادونو ریل پټلۍ نومیږي چې په دوام کې بیا له ترکیې سره وصل کیږي او بالاخره درسته سیمه له اروپا سره ګنډي.
ډیر عزتمن اوریدونکو، د دغه مطلب وخت هم دومره و، نو موږ هم حضرت مستاسو له حضور اجازه غواړو.
د خدای په امان.
تهران رادیو قدر من اوریدونکو، یو ځل بیا درته هرکلی وایو او د خبرونه په دې ورسته برخه کې کتابونه د علم باغونه نومې لړۍ یو بل پروګرام اوریدو ته بلنه درکو. کتابونه د علم باغونه.
ډیر عزتمنو دوستانو، د تودو سلامونو او نیکو هیلو په وړاندې کولو سره کتابونه د علم باغونه نومې لري له یو بل پروګرام سره زه فاطمی له خپل محترم همکار
صادق حسین
سره ستاسو په خدمت کې حاضر شویو، په دې هیله چې دا پروګرام به هم د تیرو پروګرامونو په شان ستاسو د استفادې او دلچسپۍ وړ وګرځي او زموږ سره تر پایه پورې ملګرتیا وکړي.
ډیرو عزتمن اوریدونکو، قرآن مجید خدای پاک کلام او د مسلمانانو آسمانی کتاب دی چې د جبرائیل علیه السلام په وسیله سره په خاتم الانبیا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم باندې وحی شوی دی. د قرآن مجید لومبنی مبارک ایتونه په ابتدا کې له مکې سره نږدې د نور نومي غره په حرا نومي غار کې د خدای په ګران رسول وحی شول. مشهور نظریه دا ده چې دغه آسمانی کتاب مبارک آیتونه هم د وحی د پرشتې له لارې او هم بې له څه واسطې نیغ په نیغه په پیغمبر اکرم نازل شوي دي. د زیاترو مسلمانانو په کې دا د قرآن مجید نزول په تدریجي توګه ترسره شوی دی، خو ځینې په دې باور دي چې په تجربي توګه د آیتونو له نازلېدنه او علاوه هغه څه چې ټاکل شوي وه په یو کال کې په حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم نازل شي، د روژې د مبارکې میاشتې د قدر په شپې کې په یو ځای په هغه حضرت نازل شوی دی. د قرآن مجید آیتونه د پیغمبر اکرم په زمانه کې په تیت پراخه توګه د حیواناتو په څرمنو، د کاجورو یا د خرما د ونو په پاڼو او لرګیو، کاغذ او ټوکو باندې لیکل کېدل. د قرآن مجید دغو ټولو تیت پراخ نازل شوو آیتونو د راغونډېدا په اړه هم دوې نظریې مطرح دي. ایوه نظریه د سنی وړونو دا چې هغو یک کېده لري چې دغه تیت پرک نازل شي وایتونه په کتاب بی شکل کې د پیغمبر اکرم رالحنت نه وروسته د هغه حضرت د صحابه او کرامو په زیری سره راغونډ او مرتب کړی شول، خو د شیعه وړونو دا کېدې دغه مبارک آیتونه هم د خدای د ګران رسول په موجودګۍ کې او د هغه حضرت تر څارنې لاندې د حضرت امام علی علیه السلام په لاس راغونډ کړی شول او دا موجوده قران چې زمونږ په لاس کې ده مرتب کړی شو او مته په کتابی شکل کې پرې خودل شو. قران، فرقان، الکتاب او مصحف د قران مجید دین مشهور نمونه دي. قران مجید یو سل څوار لس سوراتونه او لشپږو زرو زیات آیتونه لري او د پارو په نامه په دیرشو پارو یعنی سپاره ورته ویل کېدل شوی دی. په قران مجید کې د توحید قیامت د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم د غزاګانو او جنگونو د انبیاء علیه السلام د داستانونو د اسلام د مبین دین د شری اعمالو اخلاقی فضایلو او رضایلو او له شرک او نفاق سره د مبارزې په شان موضوعګانو وړه خبرې کړې دي.
دوستانو، قرآن مجید د مسلمانانو د تفکر تر ټولو مهمه سرچینه او د حدیث او سنتو په شان د اسلامي تفکر سرچینه بل معیار دی. په دې معنی چې هغه تعلیمات چې د نورو اسلامي سرچینو له لارې رسیدلې دي له قرآني تعلیماتو سره د مخالفت په صورت کې اعتبار نه لري. له پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم او د هغه حضرت له اهل بیتو څخه د پاکو امامانو علیه السلام نه د پاتې شویو مبارکو روایتونو پر اساس د حدیثونه په کار دی له قرآن کریم سره تطبیق کړی شي، او که ورسره منطبق نه وي نو په کار دی نامعتبره او جعلی وبولو. د خدای ګران پیغمبر د قرآن مجید د آیتونو په حفظ کولو، صحیح قرائت کولو او د هغو په کتابت کولو زیات تاکید کړی دی. د بعثت په ابتدایي کلونو کې د تعلیم یافته کسانو د لیکلو د اوزارو د کمښت په وجه له دې ویرې چې یوه کلمه له یاده ووزي یا ناسمه ولیکل شي کوشش کېدل چې آیتونه په صحیح شکل حفظ او قرائت کړی شي. کله چې په یو آیت یا څو آیتونه نازلېدل نو هغه حضرت به د وای کاتبان رابلل چې هغه ولیکي. هغه حضرت صلی الله علیه و آله وسلم به خپله د وحی د کتابت په کار باندې څارنه او نظارت درلودله، او د هغوی لپاره له تلاوتولو وروسته به یې له هغوی غوښتل چې هغه څه مو چې لیکلي دي ولولئ چې په لیکلو کې احتمالي اشتباعات له منځه لاړ شي.
خوږو دونکو، د قرآن مجید ترجمه زیاتره پخوانی مخینه لري او د اسلام لومبنۍ دور ته ورګرځي. البته په پارسي ژبه د قرآن مجید لومبنۍ پوره ترجمه په څلورمې هجري پیړۍ کې شوې ده. ویل شوي دي چې د قرآن مجید لومبنۍ مترجم سلمان پارسي و چې د بسم الله الرحمن الرحیم ترجمه یې به نام یزدان بخشینده مهربان یعنی د مهربان بخشونکي یزدان په نامه الفاظو سره وکړه. خو ځینو د الفاظ داسې نقل کړي دي به نام خدای مهربان بخشینده یعنی د مهربان بخشونکي خدای په نامه. د پارسي ژبې د پوره قرآن وړومبنۍ ترجمه په څلورمې کمری پیړۍ کې او په لاتیني ژبه وړومبنۍ ترجمه په شپږمې کمری پیړۍ کې لیکل شوې ده. په نړۍ کې د چاپ د صنعت په راتلو سره قرآن مجید هم چاپ شو. دا آسماني کتاب په اول ځل په 1955 هجري قمري کال کې په ایټالیا کې چاپ شو، او د مسلمانانو په لاس دا کتاب په اول ځل په 1200 هجري قمري کال کې د روسیې په پیټرزبورګ کې چاپ شو. ایران وړومبنی مسلمان هیواد و چې قرآن مجید په 1213 یا 1238 هجري قمري کال کې چاپ کړ.
قرآن مجید مسلمانانو ترمنځ د زیاتو علومو د پیدایش سرچینه ګرځېدلې ده. د قرآن شریف تفسیر، د قرآن تاریخ، د قرآن د لغاتو علم، د قرآن د عرب او بلاغت علم، د قرآن داستانونه او د قرآن اعجاز له دغو علومو څخه ځینې علوم دي. قرآن مجید مسلمانانو په هنر کې زیات انعکاس درلودلی دی. زیاتره نمونې د خوشنویسۍ، تذهیب، تجلید یعنی جلد کول ادبیات او معماری په شان هنرونو کې لیدل کېدلې شي. لدې عمل چې د قران کریم افس کول او خپرول به د نسخه نویسی په ذریعه سره برننیول د مسلمانانو ترمنځ د خوشنویسی هنر زیات پرمختګ وکړ او ورو ورو د نسخ کوفی سولس شکسته او نستعلیق په شان مختلف خطونو سره ولیکل شو. په فارسی او عربی ادبیاتو کې هم د قرآن آیتونو زیات استعمال درلودل. د فارسی او عربی هم په نثر او هم په شعر کې قرآنی عبارتونه او مضمونونه په زیاته اندازه کارول شوي دي. له هر څه زیات د اسلامي معمارۍ هنر د قرآنی آیتونو تر تاثیر لاندې و او دی د جماعتونو او ماڼیو په شمول د مسلمانانو په زیاترو تاریخي ودانیو کې قرآنی عبارتونه لیدل کیږي. همدارنګه د جنت او دوزخ او له مرګ وروسته د دنیا په اړه د قرآنی اوصافو په شان ځینې قرآنی مضامین د ودانیو په معمارۍ کې کارول شوي دي.
ډیرو عزتمنو اوریدونکو، د نورو مقدسو کتابونو په نسبت د قرآن کریم د برتری یو خصوصیت د قرآن مجید جامعیت او بشپړوالی دی. قرآن کریم داسې پراخ بنسټ او هر اړخیزه کتاب دی چې د تیرو او راتلونکو وختونو او واقعاتو په اړه یې بیان کړی دی. له یوې خوا د تیرو خلکو او انبیای کرامو علیه السلام تاریخ او واقعات او د پخوانیو خلکو او د هغوی د ژوند څرنګوالی بیانوي او له بلې خوا د تاریخ راتلونکو واقعیتونو په اړه خبرونه معلومات لوستونکو ته وړاندې کوي. همداراز د قرآن مجید یو اړخ د احکامو او قوانینو بیان دی چې په هغو باندې د عمل کولو په سیورو کې خلک له روغ او سم ژونده برخور کیږي. بل ټکی چې د قرآن مجید د جامعیت او بشپړوالي د بحث تر څنګه زیات اهمیت وړ دی، له نورو آسماني کتابونو سره په پرتله کې د دغه آسماني کتاب نه تحریفوالی دی. د قرآن کریم سلامتی او نه تحریفوالی د هغه د پیغام د ژوندي پاتې کېدو سبب شوی او دا د انسان د هدایت د لارې نقشه ده چې د قیامت تر ورځې پورې د ټولو انسانانو لپاره حفاظت او ساتنه شوې ده. له دې نه علاوه په قرآن کریم کې په ګڼ شمېر آیتونو کې پیغمبران د داسې کسانو په توګه معرفي شوي چې نیکیو او ښو کارونو ته خلک رابولي او له بدیو څخه یې منع کوي. د قرآن مجید په ځینو آیتونو کې راغلی دی چې پیغمبران علیهم السلام د انسانانو ترمنځ غوره کړی شوي او ښه اخلاق لرونکي کسان دي او له هغو کسانو څخه دي چې د نړۍ په نورو خلکو کې برتري موندلې ده او صراط مستقیم یعنی نیغې لارې ته رسیدلی دي او د ډیر علم او پوهې خاوندان هم دي. هغه کسان چې کله به ورته د خدای پاک آیتونه تلاوت کېدل نو په ژړا ژړا به په ځمکه په سجده پرېوتل او دارنګ ګورو چې قرآن نور الهي انبیاء علیه السلام تایید کړی دی او د هغوی په نبوت باندې تاکید کوي.
همدارنګه باید یادونه وکړو چې له انبیاءو علیهم السلام څخه د پاتې مقدسو کتابونو ترمنځ قرآن مجید یوازنی هغه کتاب دی چې د اعجاز جلبې پکې په ښه توګه بیان شوی دی. د قرآن کریم د اعجاز لپاره مختلف اړخونه بیان شوي چې په دوو برخو یې ویشلی شو. د قرآن لفظي اعجاز او د قرآن کریم محتوایی اعجاز. د قرآن لفظي اعجاز دوه رنګه بیان شوی، بلاغي اعجاز او عددي اعجاز. البته ځینو د قرآن کریم بلاغي اعجاز د قرآن د بیان د رو د نظم او اسلوب په شان چارو څخه جلا کړي او ویلی دی چې د قرآن مجید د اعجاز یو اړخ بلاغي اعجاز دی او بل اړخ یې د قرآن بیانی نظم او اسلوب دی. ځینو نورو هم د قرآن د اعجاز اړخ د هغه له بلاغت نظم او اسلوب څخه تشکیل شوې ټولګه بللی ده. خو په حقیقت کې د قرآن کریم له بیانی رودې سره ټول اړونده موارد د قرآن کریم بلاغي اعجاز ته ورګرځي. د قران د بلاغي اعجاز یا قرآنی بلاغت بحث لا ډیرو پخوانی او وختونو پیژندل شوی او تقریبا د ټولو اسلامي مذهبونو ور باندې اتفاق او التفات وو او دی د قران مجید د لفظي اعجاز اړخ د هغه عددی اعجاز دی دغه اړخ یې په وروستي وختونو کې مطرح شوی دی او په دې لړ کې له کمپیوټر څخه د کار په اخیستلو سره د زیات پام وړ هم ګرځېدلی دی د قرآن د الفاظو او حروفو ترمنځ د دغه خاص عددي ارتباطاتو په بیانولو سره کوشش شوی چې د دې خبرې ښودنه وشي چې دغه عددي روابط په بشري خبرو کې نشي عملي کېدلی البته د قرآن مجید د محتوایي اعجاز لپاره مختلف اړخونه ذکر شوي چې له هغو څخه دغه مواردو ته اشاره کولی شو په قرآن کې د اختلاف نشتوالی د غیبي خبرو بیان او د قرآني علومو او تعلیماتو بیان
د تهران ریډیو ډیرو عزتمن اوریدونکو زموږ دغه پروګرام په همدې ځای کې پای ته رسیږي لا تاسو اجازه غواړو
خدای مو مل او ملګری
تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو کتابونه د علم باغونه نومې پروګرام غوړید په همدې سره زموږ د سهارنۍ یو ساعت خبرونه هم پای ته رسی خو که تاسو د انټرنیټ اسانتیا ولرئ نو په هر ځای کې او هر وخت زموږ د خبرونه او نورې خبرونه اوریدې او لوستلې شئ اډرس دی parstoday.com/ps نو تر مازیګرنۍ خبرونه مو په لوی او متعال خدای سپارو